د ازادې رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د څلورو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د دې ښځو په اړه چې په جنوري میاشت کې د ښځو د حقونو په پلوي په مظاهرو کې ګډون کړی و هیڅ راز معلومات نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش د مشر په افغانستان کې نشته او که قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي چې د $32 میلیون په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه نړیوالې ټولنې د لاسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیې سفیر د هرات له والي سره په لیدنه کې دا ژمنه وکړه. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه مشر وایي چې د امریکا د پوځ په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره دا ډله لا هم د امریکا لپاره یو ګواښ دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې دي. پوتین له مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دته د فرانسوي سیال له خوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اورې په مخه پرمختګ ته لاره اورولی شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه -2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6.
د کابل او د افغانستان د لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو د ازادۍ رادیو په مخامنۍ خبری مجله کې اورید. وړاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو مسایلو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په افغانستان کې د څلورو فعالانو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. طالبان وایي د داعش ډلې مشر چې امریکا یې پر سر جایزه اعلان کړې په افغانستان کې نشته.
داعش مشر مثلا به تسلیمه ایز مشر که کومی وی هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي مارت خپل کافي هم ده.
طالبان وایي د هیواد د ځنګلونو د ساتنې لپاره یوه طرحه برابره کړې ده. په کابل کې محصلان انجونې وایي طالبان له عربي حجاب پرته د پوهنتونونو محصلانو انجونو ته د نورو جامو اجازه نه ورکوي.
ډېره بده رویه انجونو سره وشوه، انجونو له لاسونه یې نیولی او د پوهنتونه وویستل او ورته ډېره بد الفاظ ویل شوه.
په میدان وردګو ولایت کې یو ځوان په شخصي لګښت د انجونو او هلکانو لپاره ښوونځی جوړ کړی.
قرآن کریم مې زده کړی دی، الحمدلله. قرآن هغه کتاب د اول سن کتابونه مې زده کړي، سپوره مې زده کړي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ملګرو ملتونو په افغانستان کې د څلورو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي د دې ښځو په اړه چې په جنوري میاشت کې د ښځو د حقونو په پلوي په ځینو اعتراضونو کې ګډون کړی و هیڅ راز معلومات نشته. د موضوع نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په افغانستان کې د هغو څلورو ښځینه فعالانو او د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو په اړه له لاریونونو وروسته په افغانستان کې د نیول کېدو یا تري تم کېدو راپورونه ورکړل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د دغه دفتر ویاند لیز تروسل نن په جنیوا کې میشت خبر اعلان ته وویل تر اوسه په دې اړه چې دغه څلور ښځې چیرې دي هیڅ خبر نشته او زیاته کړه چې له چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. نوموړي د دغو ښځینه فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د دغو ورکو شوو فعالانو او د کورنیو غړو سلامتیا ته اندېښمن دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي پروانه ابراهیم خیل او تمنا پریالي د لخپلو خپلوانو سره د جون په 19مه تری تم شولا او مرسل عیار او زهره محمدی تیرونی نیول شوی چې تر اوسه د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته. میرمن تروسل ویل تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه ښځې چا بیولی دي او دای هم ویلي چې طالب چارواکو په دې پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی په دې اړه چې دغه ورکې شوې ښځې فعالانې چیرې دي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. تر دې مخکې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس فون براندهم د نیول شوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي باید ټولې نیول شوې ښځې خوشي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش د خراسان څنګ مشر ثناءالله غفاري په افغانستان کې نشته او کوي هم نو د ټیټې کچې قومندانان دي چې د دوی حکومت د لمینځ وړو توان لري.
د داعش د خراسان څنګ د مشر ثناءالله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د $10 میلیون د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څنګه ویلي دا پیسې به د حق معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څنګه یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس ترلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست د 14 امریکایانو په ګډون پکې نږدې 100 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2020 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څنګ د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښ او سرمنشه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې وي. په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څنګ مشر او غړو په سر $1 میلیون جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوری. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استاذ نصیر احمد فائق وایي چې د مخکینی حکومت ځینو چارواکو د غږ د ټپولو هڅې پیل کړي. د ښاغلي فائق په وینا دا تعوته له هغه مهاله د پر ضد پیل شوې چې د په فساد د تورنو پخوانیو چارواکو د حسابي د بانکي حسابونو د بندېدو غوښتنه وکړه. له بلې خوا د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دندې ته یو نوی ډیپلومات معرفي کړی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د مخکینی جمهوریت نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د عدالت او حقوق غوښتنې غږ ټپ کړي. خغلی فائق تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ادا وکړه چې د اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته یې د یو شمېر مخکینیو چارواکو لخوا پر ضد توطیې پیل شوي، څو د فشار او دسیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ خاموش کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د خپل خبرې د اثبات لپاره د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه لیک خپور کړی چې پکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو د ښاغلي فایق پر ځای محمد ولی نایمي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوي لیک کې د ښاغلي اتمر له قوله لیکل شوي د غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته د هغه د مرستیال محمد ولی نایمي روغتیا خانه وه. له همدې امله یې نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي په توګه ور وپیژنده. خو اوس چې ښاغلی نایمي جوړ شوی غوښتنه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسؤلیت ور وسپارل شي، هغه څه چې نصیر احمد فایق یې د ځان پر وړاندې توطیه بولي. له ښاغلي اتمر سره مو په دې اړه د خبرو هڅه کړې خو د راپور تر خپرېدو پورې نه یو بریالي شوي. که څه هم دا لیک د روانې فبروري میاشتې په څلورم استول شوی خو لا ملګرو ملتونو په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. خو آیا له حقوقي پلوه د مخکني حکومت چارواکي د دې صلاحیت لري چې د افغانستان استازي معارف یا هم عزل کړي؟ د حقوقي مسایلو کارپو سبحان مصباح وایي د یو حکومت د مشروعیت لپاره جغرافیوي حاکمیت، نفوس او واک بنسټونه دي چې مخکنی حکومت هیڅ چارواکی یې نه لري، ځکه له حقوقي اړخه له دې وروسته په دولتي چارو کې د لاسوهنې حق هم نه لري.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او له هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
له طالبانو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی. خو ملګرو ملتونو ونه مانو. پخوانی استازي غلام محمد اسحاق سي ته یې د کار د دوام اجازه ورکړه. وروسته ښاغلی اسحاق سي هم استعفا وکړه او سرپرست ځایناستی نصیر احمد فایق غوره شو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون نجونې محصلانې وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. د رڼا د خصوصي پوهنتون یو شمیر محصلانو ازادۍ راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې طالبانو د پوهنتونونو نجونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستو سپارښتنه وکړه. د دې پوهنتون مسؤلانو په دې اړه له خبرو ډډه کړې. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه موازلینې وایي د اجباري حجاب مراعاتولو په اړه وضع سوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلې مؤمنې ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نجونو ته د تدریسي ټولګیو ننوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنۍ افراطي حجاب په رڼا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
اغلی ظریف وایي اوسمهال اکثره دغه محصلین د ځنګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لري، خو د پوهنتون له لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینه ادا وکړه چې کومې ښځینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري آن لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازه شاته انجونو دراول او د ربا دراوې انجونو سره وشو انجونو له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته د ربا د الفاظ وایل شو او هیڅ د باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له مسل سره دغه چلند شي هغه هم له انجونو سره.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم د خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوی او په کې لیدل کېدل چې یو شمېر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول شوی وي. د ټولنیزو رسنیو کار کې په اړه لیکلي و چې له عربي حجاب پرته انجونو ته د ټولګیو ننوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي، هغه څه چې د محصلین یې تاییدوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسؤلینو نظر واخلو، خو د دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه امینیار سره دې چې موږ انتظار پرېښي وو خو خبرې یې ونه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حده د انجونو او هلکانو د ټولګیو د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراعات شي، خو مشخصه کړې نه و چې انجونو دې
انګړی عربي حجابونه واغوندي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر افغانستان د دې له واکمنۍ وروسته د خپلو فعالیتونو راپور وړاندې کړی. د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه چې د طالبانو د وزیرانو شورا لخوا تایید شوی په وروسته یو څو میاشتو کې د کرنې وزارت مهمه لاسته راوړنه بلل کیږي.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت د سې شنبې پورز د یو خبری کانفرنس پر مهال د دغه وزارت د ورستۍ او څو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل دوی په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږۍ د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه. چې لنیک مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا لوري دا طرحه منزور سوه او د پلیکولو لپاره پلاوی هم ټاکل سوی. دا د جنگلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و، دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی، چا نه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کنفرانس کې وویل، د وشر او زکات جمع کول او د غصب شوي ځمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل، د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بېلابېلو سیمو کې وشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي وویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مصروفیت له لارې بانکونو ته تحویل کړي چې ډېره برخه یې په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمېر بزګران وایي په داسې حال کې چې سږ کال وچکالۍ وځپل او ښه حاصلات یې نه درلودل، نو ځکه اوسمهال د وشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزني د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل، خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو وشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیه سفیر له هرات څخه ترکیه ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې ویل چې د ترکیه سفیر د هرات له والي سره په لیدنه کې دا ژمنه وکړه. د بیان له مخې د هرات والي په دې لیدنه کې د ترکیه له سفیر څخه وغوښتل چې د افغانستان د زعفرانو په سوداګرۍ کې همکاري وکړي او هیواد د زعفرانو سوداګرۍ او خرڅلاو ته ښه زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یو بل کڅوړې ترلاسه کړې ده. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې د دې مرستې هرکلی وکړ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوي. د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوړ شوی دی. قدر مناوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته څو نور راپورونه زما همکار اجمل اند وړاندې کوي، خو له هغه مخکې یو وروستی مهم خبر. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه مشر جنرال کنت مکنزی وایي د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې سره له دې چې مشر یې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی تر اوسه یو ګواښ ده. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې جنرال مکنزی د څرګندونې په یو مرکز کې چې نن خپره شوه کړې دي. د امریکا پاوز په روانه اونۍ کې وویل چې د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هغه مهال ځان ته چاودنه ورکړه چې د امریکایي ځواکونو پروانه اونۍ کې د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې د اوسېدو پر ځای عملیات وکړل. نوموړي له ځان سره په دې چاودنه کې د خپلې کورنۍ څوغړي هم وژل. جنرال مکنزی د متحده عربي اماراتو له رسمي خبري آژانس وام سره په دې مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د هغه له وژل کېدو سره د داعش ډلې ګواښ هم له منځه تللی که نه، وویل نه، او زیاته کړه چې داعش د متحدو ایالتونو لپاره یو اوږد مهاله ګواښ دی. جنرال مکنزی وویل، د داعش د مشر په وژل کېدو سره به د دې ډلې لپاره ګرانه وي چې په نړۍ کې خپل فعالیتونه همغږي کړي او هم به یې په مړینه په سیمه ییزه کچه د داعش پر فعالیتونو هم اغیز وکړي او ورته ګرانه به وي چې په هغو هیوادونو کې چې دا ډله فعاله ده خپل فعالیتونه سره همغږي کړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. داسې ښکاري چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته آنلاین پیرو پلور ښه شوی دی. دا یو خصوصي شرکت مسول چې په آنلاین ډول د بیلابیلو توکو د پلورلو خدمات لري وایي هڅه کوي په افغانستان کې خپلې سوداګریزې څانګې زیاتې کړي څو خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړی شي. اخوا یو شمیر پلورونکي هم وایي چې په آنلاین ډول د توکو پلورې تر یو حده د کار روزګار د سقوط مخه نیولې ده.
په افغانستان کې د آنلاین پیر او پلور یو شرکت مسؤلان وایي وروستیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د آنلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سایی وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په آنلاین بڼه د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمینه برابره کړې. د ده په خبره د رستورانتونو د خوراکي او د سینګار د توکو د پلورنځیو د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د آنلاین پلور او پیر په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زموږ د لږ خدمات په مارکیټ کې مطرح خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي تاکسی ته اړتیا لري او یا پارسل لري نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د ښاغلي صاحب خبره دوی اوس افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د ټلیفون له لارې د توکو اخیستو ورته دا چاره ډېره اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي د بیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سهولتونه ډېر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل د ضرورت شیان هغه که لباس وي او که سامان وي د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې ډېر ښه کار کوي یعنی چې ټاکسي نه ما استفاده کړې ده په وخت راغلي دي ما کار سوی ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریځ وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمي وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډې همکارۍ د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلاً خوب است. د اوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي رسخوري او هغوی چې فرمایشي کړي ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم. سړی داشتیم
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه ټول همتنان دا خواهش کو چې دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغل زهیر زیاتوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلی کې سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلې راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم د هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خونځیو ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل دلته درسي بهیر په نشته حساب دی او همدا لامل دی چې تر اوسه پورې د ځایي خلکو په وینا په منډول ولسوالۍ کې یو تن هم له دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. دوی داوه کوي چې د خونکو او پوهنې مدیریت کارکوونکي ډیر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او هملته معاشونه ورنسیږي. دا دې موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
ولسکلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د خونځي ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کاله مسافري کړي او تر لسم ټولګي زده کړی کړي خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړه دوام ورکړي نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم فریملوسی لغمان کې دلته مکتبونه نشته نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یې او نور مکتبونه نه دي فعال شوی. دلته اقتصاد ضعیف دی ځکه مکتب د امارت اسلامي نه مو غوښتنه ده نو چې دلته مدرسه فعاله کې مکتب فعاله کې مسلکي استادان دي راشي.
فرید الله په خپل ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي وایي دلته له شپږم پورته ښوونځیو ته اوسني ښوونکي درس نشي ورکولی نو ځکه له نورو زده کړو تر اوسه بې برخې دی.
اقتصادي حالت مو زیات ضعیف است.
اقتصادي حالت مو ډېر کمزور دی. که دلته ښوونځی جوړ او فعال شي موږ دلته درس وایو
خو بدبختانه چې اوسنی ښوونکي مسلکي نه دي او له شپږم ټولګي پورته د درس ورکولو توان نه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په منډول کې ښوونځی فعال کړي او مسلکي ښوونکي ورته راولېږي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالۍ له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلي اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل:
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري او دلته هم د اعلی مخلوق پروت دی. پام یې نه دی کړی چې موږ ته یو کار وکړي.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په تیرو شلو کالو کې منډول ولسوالۍ له پامه غورځول شوې وه، خو دوی غواړي چې په راتلونکي کې د منډول په څیر لرې پرتو او له پامه غورځول شوو سیمو کې د تعلیم او آبادۍ چارو ته ځانګړی پام وکړي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا منډول ولسوالۍ ته هیڅ نوې خدمت نه شوې. یو څه تعداد موږ مکاتب لرو، هغه کې هم یو لړ ستونزې موجود دي. هغه هم په هغه شکل خدمات نه وړاندې کوي څنګه چې وزارت غواړي، څنګه یې ولس غواړي. د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دارې منډول او داسې لور پرتو نورو ولسوالۍ ته زیات توجه واړو تر څو د دې تعلیمي بهیر ګړندی شي، د ولسونو تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی او د ټولو 22 ښوونځیو زده کوونکي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو شرایطو کې درسونو ته دوام ورکوي. دا یوازې د منډول ولسوالۍ نه ده چې پکې ښوونځي ودانۍ نه لري او یا هم ښوونکي په نورو ولایتونو کې شپې ورځې تیروي، بلکې د نورستان له زیاتو لرې پرتو سیمو ورته شکایتونه کیږي. په یاد ولایت کې داسې ښوونځي هم شته چې د جوړولو پر سر یې قراردادیانو ټولې پیسې راویستلې، یا یې پرې هیڅ کار نه دی کړی او یا یې هم چارې نیمګړې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، او اسدالله مې نوم دی. د غزموش په ولسوالۍ کې د غزموش مکتبونه سکوت شول، هغه په دې خاطر باندې چې معلمانو ته معاش نه دی ورکړل شوی. دا څلور میاشتې 15 میاشتې بې معاشه دي او بالاخره مکتبو خولې وتړل شو. نو زموږ اولادونه په آینده کې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. هیله مند یو چې دا مسؤلین زموږ غږ واوري او دغه لپاره یو چاره وسنجوي. دومه خبره مې دا ده چې دغه موسسات په عدالت باندې دغه شی نه ویشي. هر ځای ته چې راځي د خپل یارو دوستو قریب پر ځای باندې اوسېږي. د هغه ځای څخه هغه خلکو ته کارټونه ورکوي، د سړي پر سر باندې یو کارت ورکوي، خو بعضې کلو ته چې بیا راځي بیا نو وایي موږ د مجتو پر سر باندې دوه او درې مساکینو ته دا 15 کارت در کوو، بس تاسې خپل بس کې کاغه 50 کورې، کاغه 40 کورې، کاغه 10 کورې، وایي اضافه استقاق نه لرو. نو دغه ته دې یو څه توجه وکړي. او بله اخري خبره مې دا ده چې په دغه حکومت کې ولس ته د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. دا حکومت اوس یوازې د طالبانو او د غني د حکومت د خلکو څخه جوړ شوی دی او جوړیږي به. که په دې افغانستان کې نور ولسونه او نور خلک هم شته.
زه د روزګان ولایت د ګیزاد ولسوالۍ څخه ستاسو تماس کیږم. تاسو د زموږ د لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. زموږ د ګیزاد ولسوالۍ کې یو کوچنی کومه کانتن دی، هغه هم اوس کار نه کوي. زموږ لپاره د یوه خاده یا ټیم یا روشن یا ریبا یو کانتن دی راغلی. او بل چې را روان دي داسې سلو کې تقریبا لسو کورو ته رسېږي، نور نیم ساعته پاتې دي. د ګزاب ولسوالۍ چې ډېر مظلومه ده، ډېر د جنګو کې د پښتو تاسو څخه دا هیله کوو چې زموږ غږ عمارت ته لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.